السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو هم د ازادي راډیو اورئ. په روانه یو ساعته پښتو خبرونه کې چې د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري خبریږي، دویمه نیمه یې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه که څه هم نن باید پیل شوې وای، لا نه ده پیل. د رایو د تفتیش د ځنډ په اړه به د انتخاباتي څارونکو ډلو نظر هم واخلو. په یو مرکه کې به اورئ چې د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي د برېټانیا د ټایمز ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د کرزي کورنۍ په اداري فساد کې ښکېله ده. دا به هم اورئ چې د کندوز د دشترچي ولسوالۍ اوسېدونکي له مرکزي حکومت غواړي چې باید د کندوز ولایت امنیتي چارواکي له دندې ګوښه کړي. دا ټول او ټول به د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو وروسته چې ناجیه صافی در اوروي وړاندې شي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه نن بیا هم د نامعلوم مودې لپاره ځنډول شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوی، او د لبنان پوځي چارواکي وایي چې د سوریې جنگیالیو د امنیتي ځواکونو 8 غړي وژلي. د هم د خبرونو تفصیل. د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه نن بیا هم د نامعلوم مودې لپاره ځنډول شوې. د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د رایو د تفتیش لړۍ درول شوې او چارواکي علت دا ښیي چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له سرونکو سره په دې حقله خبرې نه دي نهایي شوې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن سهار ازادي راډیو ته ویلي و چې ډېر ژر به د رایو د تفتیش پروسه پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د عقاب 223 پونوم د تصفیوي عملیاتو پر مهال 15 وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې وزارت د مطبوعاتي برخې مسؤلین وایي چې په دې عملیاتو کې 115 حلقې مینونه او نور چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي. دفاع وزارت همدارنګه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 10 وسلوال مخالفان د بیلابیلو تصفیوي عملیاتو په لړ کې وژل شوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 400 پیښې ثبت شوې. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې د ښځو وژنه، لکور څخه تیښته او وهل ټکول شامل دي.
ډېر شدید واقعات د ښځو په وړاندې پیښ شو چې په دې کې قتلونه هم وو. موږ کاملاً اندېښمن یو چې په وروستیو کې د خوځ پران تاریخواله هم په پیښو کې جاتواله راغله، هم په مشدده حالاتو کې پیښو جاتواله راغله.
نموړي د دغه پیښو د زیاتې دوه عمده علت د ملیونو محاکمه نه کول او نامنی پوګوتا کوي. د پژواک خبری اژانس خبریال عزیز الله همدرد تیره شپه په کابل ښار کې د ناپیژندو وسلوالو په برید کې ټپي شو. همدرد چې اوس د کابل په ایمرجنسي روغتون کې بستر دی، تیره شپه شاوخوا 9 بجې د کابل ښار د 15 حوزې اړوند په خواجه بغره سیمه کې خپل کور ته سیلمه د دوو ناپیژندو وسلوالو لخوا ټپي شوی. افغان کوریا د فنی او حرفوي زده کړو د جذب لپاره نن لس پک شو هلکان او ونجونو څخه ازموینه وخصله. د دې مرکز مشر میر جلال الدین حسام ازادي رسنیو ته ویل چې له دې جملې څخه 210 کسان نیسي چې په بیلابیلو برخو کې به فنی زده کړې وکړي. اسرائیل وایي ګومان کیږي د اسرائیل هغه سرتیری چې په غزه کې ندرک و وژل شوی. اسرائیلي ځواکونو نن تایید کړه چې دغه سرتیری د جګړې په جریان کې وژل شوی. په خوا داسې ګومان کیږي چې یاد سرتیری به د فلسطین په خاوره کې د فلسطیني وسلوالو لخوا یرغمل شوی وي. په ورته وخت کې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغه چې اړتیا وي دغه هیواد به په غزې کې خپل یرغل ته دامه ورکړي. د اسرائیلو په حملو کې چې په غزه باندې پیل کړي اوس تر اوسه نږدې ولسوه فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي وژل شوي. د چین رسنۍ راپور ورکوي چې د تیرې اونۍ په جګړو کې چې د دې هیواد د شمال لویدیز په سینکیانګ سیمه کې د اغرو مسلمانانو په سیمه کې وشوي، ودیش ملکیان او نه 50 حمله کوونکی وژل شوی. شینهوا خبری اژانس خبر ورکوي چې وسلوالو کسانو چې وسلی هم ورسره وي د جولای میاشتې په 23 ماده کلاس په خار کې په حکومتي دفترونو او د پولیسو په مرکزونو حمله وکړي، ولکې چې نه 50 حمله کوونکی لمنیتی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی او 215 نور نیول شوی دي. د لبنان پوځي چارواکي وایي چې د سوریې جنگیالیو د امنیتي ځواکونو اته غړي وژلې. ریپورټونه وایي چې د النصره جبهې غړي په ارسال خرګوټي کې چې د پولیسو هغه مرکز هم نیولی، زرګونه کډوال د سوریې له جګړې څخه د تېښتې له امله هلته اوسېدل. همدارنګه ریپورټونه وایي چې دوه ملکي وګړي هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله وژل شوي. له بلې خوا لبناني پوځیانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې نښته له شنبې ورځې څخه پیل او تر اوسه هم دوام لري. او د عراق له پلازمینې بغداد څخه د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د مرګونو بریدونو ریپورټونه ورکړ شوي. د بابل د ښار د یوې ټولنې مشر حسن فدام ویلي د بغداد جنوب ته د جعفر الصخره ښار کې 9 سرتیري وژل شوي او لسګونه ملیشه ټپیان شوي هم دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش ځنډیدلې پروسه همدا څو شېبې مخکې بیرته پیل شوې ده. په دې اړه به تازه جزئیات له خپل همکار څخه واخلو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکو ډلې په دې اړه باندې څه نظر لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی د برېټانیا د ټایمز ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د کرزی کورنۍ په اداري فساد کې ښکېله ده.
خبره په دې کې ده چې دغه د افغانستان کې د پیسو د زیا موضوع دا ما شپږ کاله د مخه راپورته کړی و.
د کندوز د دشتیارچی اوسیدونکي وایي چې د کندوز امنیتي چارواکي د دې لپاره له دندو ګوښه شي چې په خپل کار کې غفلت کوي او نا امنی زیاتې شوې دي.
نیروهای امنیتی که در ولسوالی دشتیارچی است از قبل پلیس
په دشتیارچی ولسوالی کې چې د ملي اردو، ملي امنیت، ملي پولیس او سیمه ایزو پولیسو ځواکونه دي په خپل منځ کې همغږي نه لري.
د خبرونې دویمه نیمه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی. به هم خرغلی قدرم نوریدونکو د انتخاباتو د تفتیش زندیدلی پروسه چې نن سهار یو ورپیل او برته بیا وزندول شو او تر دوو بجو پرې دغه پروسه په ټاپه درېدلې وه. له دوو بجو وروسته څو شېبې مخکې یعنی پیل شوې ده. زموږ همکار اسدالله الدین همدا اوس سټوډیو ته راغلی تازه جزئیات بل دوی پښتو لودین صاحب مهرباني وکړئ دغه پروسه برته پیل شو که څنګه؟
ډېره مننه ستاسو صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نور محمد نور فقط څو دقیقې وړاندې یو خبري کانفرنس ته حاضر شو او دا خبري کانفرنس تر اوسه هم دوام لري. هغه لاندې څرګندونې چې د په سر کې درلودې دا وي چې د انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر بیرته همدا شېبه پیل شو او دوی ویل چې 200 کاري ټیمونه به په دې بهیر کې کار کوي او دا کار به مخته بیایي. سل کاري ټیمونه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غرمې مخکې د رایو په تفتیش کار کوي او سل نور کاري ټیمونه به د دوه بجو نه د تر اتو بجو نه له غرمې وروسته د رایو تفتیش پر مخ بیایي. باید وایم چې د رایو په نننی تفتیش کې د عبدالله ناظرین حضور نه لري، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وویل چې د دوی دروازې ټول څارونکو ته خلاص دي او ټول نړیوال او کورنی څارونکو کولای شي چې د دې کمیسیون د تفتیش کارونو څخه څارنه وکړي. دا چې اصلي رد به څه وي چې ولی د ډاکټر عبدالله عبدالله څارون کې نه دی حاضر شوی کمیسون ته په دې اړه ممکن نن د ورځې په پای کې خپل ډاکټر عبدالله خبریالانو سره خبرې وکړي. خو څه چې له دې وړاندې مطرح شوی و دا و چې د عبدالله د ټیم ویاندویانو او پلویانو ویل چې هغه طرز العمل چې د یوناما له خوا جوړ شوی دی او د دواړو کاندیدانو نظرونه هم پکې اخیستل شوي، په هغه کې بعضې مسایل ګونګ دي، دوی په هغه اړه وضاحت غواړي. نن سهار هم چې ما د دې د عبدالله د ټیم له یو ویان فضل الرحمن اوریا سره خبرې وکړې، دوی ویل چې د دوی یو سلسله غوښتنې منل شوي خو کامل قناعت تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. نو ممکن علت همدا وي چې دوی هم د تفتیش دغه بهیر ته نه دی حاضر شوی.
د تفتیش پروسه په داسې حال کې پیل شو چې د عبدالله عبدالله انتخاباتي سرون کې نشته او کمیسیون په خپل هغه دریز درېدلی دی چې ویل دي که دوی وي یا نه وي موږ خپل تفتیش پیلوو. که څنګه
بله نور خپل په خبرو کې ویل چې زموږ دغه بهیر په داسې حال کې پیلېږي، د رایې د تفتیش د عبدالله سرون کې په کمیسیون کې نه دی موجود. خو ده اعلان وکړ چې ټول د مدني ټولنو څارونکو همدارنګ نړیوال او کورنی څارونکو کولای شي چې کمیسون ته ورشي او کمیسون د ټولو څارونکو او رسنۍ پر مخ خلاص دی، هر څوک کولای شي. د
عبدالله عبدالله ټیم لدې مخکې ویلي چې دغه پروسه د دوی په د څارونکو په نشټوالي کې پیل شي، دوی به څه خبرګون خو یې ایا دا ورته د منلو وړ ده که څنګه؟
که څه هم مشخصا معلومه نه ده چې خبرګون به څه وي، امال دې وړاندې ویلي و چې د رایو د ابطال او د رایو د قبل دوه حکومت طرز العمل چې موجود د یونمال خو وړاندې شوی کمیسون ته په هغه کې د دوه کاندیدانو نظرونه هم خپل شوی. د هغه طرز العمل په 12مه او 14مه ماده کې د عبد الله ټیم ځین ملاحظات درلودل، ممکن همغه ملاحظات منل شوی نه وي. خو به هم باید وایم چې ټاکل شوی یو ساعت یا یو نیم ساعت وروسته خپل ډاکټر عبد الله په خبري کانفرنس کې برخه واخلي او خپل موقف او دریز به له رسنیو او ول سره شریک
کړي. بله زموږ همکار صد الله الدین چې د رایو د تفتیش د پروسې به پیل دوه پاره تازه جزئیات له موږ سره شریکول. د افغانستان د ټاکنو د څار مؤسسې د یا ایوا د مؤسسې رئیس جانداد سپینغر هم د اوس له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. سپینغر صاحب، که زما غاورې مهرباني وکړي، د رایو د تفتیش پروسه بیرته پیل شوه، څومره خوشبینه یې دغه پروسې بیا پیل دوه پاره او څه اندېښنې شته که دغه پروسې بیا وځنډیږي؟
البته یو دلیل خوشبینه یو چې هغه طرز العمل چې د رایو د بطلان لپاره موجود نو هغه هم رامنځته شو. نو امیدواري ده چې دا ځل به پروسه نسبت پخوانه صورت ولري او کمیسیون هم لازمې زده کړې تجربې کړي دي. امیدوار یو چې دا ځل د کمیسیون مدیریت جدي او دقیق وشي تر څو بهانې دواړه ستادونو ته په لاس ورنه شي چې بیا پروسه توقف پیدا کړي. اما عمده اندېښنه زموږ دا ده چې هغه توافق، سیاسي توافق چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ شوی دی هغه ډېر کلي دی، په کلیاتو کې دی. ډېر ضرور ده چې هغه توافق په جزئیاتو رامنځته شي تر څو دواړه کاندیدان یا دواړه انتخاباتي استادونه یو بل نه اطمینان پیدا کړي، په یو بل اعتماد زیات شي او په یو لازم اعتماد سره لاړ شي، پروسه کې دواړه همکاري وکړي. نو دا به ډېره ګټوره وي.
بله ښاغلی سپینغر، یعنې د دغو توافقاتو له امله به تاسو فکر نه کوئ چې دغه سیاسي توافقات د دوی ترمنځ د ځینې لوړې ژورې به د دې لامل شوي چې ځینې وخت دغه تخنیکي پروسه چې دغه تخنیکي عواملو له امله باید وځنډول شي، نه د سیاسي توافقاتو له امله چې د تخنیکي برخه کې دوی هیڅ راز مشکل نه په ګوته کوي بلکې نامعلوم علتونه یې ښیي؟ ستاسو په نظر سیاسي توافقات به د دې لامل شوي چې دغه پروسه سوزلې ځنډېدلې که څنګه؟
زمون وزارت خی چې سیاسي توافقات متاسفانه تاسو ګوري چې کله لومړی ځل سیاسي توافق وشو هغه سیاسي توافق دواړه ګروپو هڅول چې لاړ شي تفتیش شروع شي او په خوشبینۍ سره ټول هڅه وکړه. مګر وروسته موږ تاسو ولیدل چې دواړو طرفو د سیاسي توافقاتو نه مختلف تعبیرونه او تفسیرونه لرودل. اوس دغه مختلف تعبیرونه سبب شو چې دواړه ستادونه په سیاسي اړخ کې په یو بل بي اعتماده شي او د دې لامل شي چې دوی بیا په تخنیک کی اخ کی اړیو په خپل منافع ډیر زیات تاکید وکي، وړي وړي جزئي مسایل هم ډیر غټ ونی شي. نو دا خپل د دې فرمو کوس په سیاسي اړخ کې په جزئیاتو دوی توافق وکي، آینده حکومت کې د یو بل نه د حضور نه داد ولري. نو دوی بیا د وړي وړي خبرې په تفتیش کې ډیر ورته ارزښت نه ورکوي.
بله سپینغر صاحب، په لاندې توګه راته وایي یو سارون کې نهاد رئیس په توګه باندې مصه پیغام دی، څه خواهش لري له دواړو ډلو چې بلاخره دغه پروسه د ځنډیدو لامل نشي او بلاخره دغه پروسه پریدي چې سمته مخته لاړ شي؟
زمون پیغام خدا دی چې دوی باید داسې فکر وکړي چې ځان ته د ګټلو او د بایللو مسله اوس نه ده چې دوی ډېر ټینګار وکړي. دوی مسؤلیت دی چې هغه انتخاباتو پروسه چې د دوی د وجې نه اعتبار کم شوی دی، هغه اعتبار باید دوی مرسته وکړي چې اعتبار یې بېرته رامنځته شي، خلک په انتخاباتو، په ټاکنو، په ډیموکراسۍ باندې باور لوړ لاړ شي، او باید دوی دغې هدف ته هم په دې پروسه کې کار وکړي، ځان ته دې دپاره نه چې دوی
بله بله. د افغانستان د ټاکنو د سار مؤسسې رئیس جانداد سپینغر کور ودان ژوندی وسی. قدرمن اوریدونکو، د ټاکنو د سار مؤسسې رئیس جانداد سپینغر چې د انتخاباتو د تفتیش د پروسې د پیلیدو په اړه خوشبيني وښوده او ویل چې له دې وروسته باید سیاسي توافقات او سیاسي جوړجاړی او ژور لوړې ژورې د دې لامل نشي چې دغه تخنیکي پروسه وځنډول شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. ازادي رادیو همداراس پښتو فیسبوک پاڼه هم لري، پته ده facebook.com/ازادي رادیو. دلته به تازه خبرونه خبريږي. همداراس د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مطالب په ازادي رادیو ټکه اورګ ویب سایت کې هم کتلای او استلای او اوریدل شي. را به شو د بشری حقوقو د خپل کمیسون او د خزو چارو وزارت هغه اندیښنې ته چې د خزو د پر وړاندې تاوتریخوالي د زیاتیدو په اړه څرګندې کړي. د بشری حقوقو خپل کمیسون او د خزو چارو وزارت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتیدو اندیښنه ښیي. د بشری حقوقو د خپل کمیسون ویاند رفیع الله بيدروي د 1993 کال په لومړی روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. په عین حال کې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د خزو تاوتریخوالي عاملین ونیسي او د تلو او د قانون منګول ته وسپري. مرضی احمد زی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان کال په لومړی سلور میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سلور سبب بیلابیلې پیښې ثبت کړې دي. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بيدر د یکشمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په وروسته یو میاشت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوې ده.
من کاملا اندېښمن یم چې په وروستیو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم په پیښو کې زیاتوالی راغلی، هم په مشدده حالاتو کې پیښو زیاتوالی راغلی. یعنی ډېرې عادي پیښې نه دي او دا قتلونه چې زیاتېږي کله دا یو شدید حالات دي. زموږ خواهش دا دی چې د جرم د اندازې په اساس باندې دغو مصاحبینو عاملینو ته
ښاغلی بيدر وایي له دې کمیسیون سره ډېر ثبت شوي شکایتونه د ښځو د وهلو، ټکولو، د اجباري او کم عمره ودونو، جنسي تیریو، له کوره د شړلو او د میړونو لخوا د نفقې د نه ورکولو په اړه دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې داسې پیښې تر ډېره په هرات، سرپل، بغلان، مزار شریف او شبرغان کې ثبت شوي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه په داسې حال کې ښودل کیږي چې یوې پیغلې د جمعې په ورځ د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د سو وسلوالو کسانو لخوا تر جنسي تیری وروسته ځان وژلی دی. همدارس یو بل دوه دیرس کلنه ښځه پرون د چاقو په وسیله د خپل میړه له لورې په دایکوندي ولایت کې ووژل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال مشګان مصفوي هم د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د کال د پیل راهیسې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سلګونه پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت چارواکي د سواد کچې ټیټوالی او اقتصادي او فرهنګي ستونزې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده دلایل په ګوته کوي. خو په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانشوي چې دوی هڅه کوي سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ د دا ډول پیښو کشف او د عاملینو نیول د پولیسو دنده ده. په دې برخه کې ډېر جدي اقدام کوو. یوازې سکل سل بلابلې پیښې چې د ښځو پورې تړاو لري په هغو کې وژنې، ټپي کېدل او د هغو موارد چې خلک یې په اړه شکایت کوي د پولیسو له لورې پېژندل شوي او نیول شوي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو علت د عاملینو نه محاکمه کول او نه امني په ګوته کوي. په هیواد کې حقوقي کارپوهان او د ښځو فعالان د ستونزو د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پلي کېدل مهم بولي او وایي چې په دې سره په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کمېدلی شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
وخت افغانستان کې د ماسپښین 2:40 کېدونکو دی. د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي د بریتانیا د ټایمز ورسپانې هغه راپور رد کړ چې ویلي دی د کرزي کورنۍ په اداري فساد کې ښکېله ده. ټایمز ورسپانې په دې وروستیو کې په یو مطلب کې لیکلي چې له 2002 میلادي راهیسې د افغانستان د بیا رغونې برخه کې امریکا څخه باندې 80 میلیارده ډالر لګول شوي دي. د ورسپانې لیکلي چې د حامد کرزي حکومت او د کورنۍ غړي په فساد کې ښکېل دي. زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه له محمود کرزي سره مرکه کړې او په سر کې په دې اړه د هغه نظر پوښتله.
دا اکثر اخبارونه چې بعضی وخت معلومات نه لري یا بعضی وخت هغه څه چې نور خلک بیا اساس خبرې کوي هغه راپورته کوي، دا زموږ زما په باره کې از نور په باره کې نشري. خبره په دې کې ده چې دغه د افغانستان کې د پیسو د زیان موضوع دا ما شپږ کاله د مخه راپورته کړی وو او ما پر دې باندې انتقاد وکړي چې د افغانستان کې د پیسې د افغانستان د وصولي شیان د پاره بسازي د پاره اقتصاد د پاره نه مصرفيږي او دا ټوله په بلیون هاو ډالرو هم د حکومت د افغانستان د حکومت مامورین او هم د بینالمللي نهادو خلک دا ایسمایلي.
تاسو وایئ چې امریکا چې کوم اندېښنه ښودلې چې میلیاردونه ډالر په افغانستان کې ضایع شوي، تاسو وایئ چې مسؤول خپل امریکایان دي؟
امریکا او د افغانستان حکومت دا دواړه په خیانت کې سر شریکان دي.
د دې ورسپانې د دې مطلب په اړه تاسو نظر څه دی چې وایي د ولسمشر حامد کرزي حکومت په اداري فساد کې غرق دی، فکر نه کوي چې دا یو حقیقت دی؟
د دې موضوع سره مکمل متفقم چې د افغانستان په حکومت کې په دولت کې فوق العاده فساد ډېر دی. زه فکر کوم چې دونه فساد په دې حکومت کې زه په ټلیفون کې نړۍ کې دي، اما دغه فساد په افغانستان کې دی د دې امکاران خارجان دي. یعنی دا فساد د بینالمللي بازي الکو او د افغانستان د حکومت یو مشترکه معضله ده، یعنی دوی په وجود راوړې ده دواړو.
څه علت دی جناب کرزی صاحب چې تل غربي رسنۍ یا امریکا د کرزی یا د ولسمشر حامد کرزی په کورنۍ داسې تورونه لګوي چې په فساد کې ښکېل دي غړي؟
دا په دې لټ دی چې دوی باید یو څوک پیدا کړي چې دا مرداري پر تاوان کې نه دا خو د دغه غټو نهادو دغه وظیفه ده د هر حکومت دا کار. مثلا که تاسو ګورئ چې دا ګرد فساد ده، دلته مثلا امکان لري په دې فساد کې 500 بلیون ډالر په فساد کې، 100 بلیون ډالر 300 بلیون ډالر په فساد کې تللي. دا څنګه کولای شي چې دوه نفر وخوري؟ او دا زموږ شخصي حساب هم ټریجری ډیپارټمنټ ته معلوم دی، هم د امریکا ټول استخباراتي نهادو ته معلوم دی. عزت څه لرم څه نه لرم، هېڅ څنګه کې درواغ ته اجازه ورکوي چې د دې خپل نهادونه پر ما باندې درواغ وایي. دا د دې خاطر پر ما وایي چې زه اولین سړی دی چې اولین سړی وم چې اواز مې پورته کړي چې د خدای پار دی دا پښتیا افغانستان جوړي دا ولې بربادي شي.
کرزی صاحب فکر نه کوي دا انتقادونه دې لپاره کیږي چې تاسو له امریکا سره نږدې اړیکې لري او ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي سند رات کړي، فکر نه کوي چې یو ډول فشار دی تاسو په کورنۍ باندې چې دا سترګندونه کیږي؟
یا زه فکر کوم چې دا مشخصا بعضی حالتي دي چې ازما د خبرو ازما د اقتصادي حرکتونه چې په افغانستان کې په زرهاو کارونه تبدیل کړي دي دا نه دي پښ او دوی دې تاریان دي چې مثلا ما څنګه په 1.5 میلیونه داسې کار کړی دي چې دوی په 40 بلیونه نه شي کوی. د دا خاطر دی او ما غږ پورته کړی دي، ما غږ پورته کړی، انتقاد مې کړی دي، ویلي مې دي چې دا کار غلط.
د ولسمشر حامد کرزی د ورور محمود کرزی خبرې مولا اسدالله لودین سره واوریدلې. کغلی کرزی د بریتانیا د ټایمز رسپانې هغه راپور رد کړ چې ویلې دي د کرزی کورنۍ په اداري فساد کې ښکېل ده. د ځینې مشخصې کړې تورنې کړې چې د تیرو کارونو پر مختګونو په اړه غلط لیکنې کوي او د پسې توديعي جوړې کړې دي. ربشو یو راپور ته چې د ننګرهار له ولایت څخه موږ ته زموږ همکار شاه محمود شینواری را لګلای. د ننګرهار چارواکي ویل تیر شپې راهیسې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوی چې لا هم دوام لري.
د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد زی وای د کورنی چارو وزارت اړوند ځانګړو ځواکونو تیر شپه د حصارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې چانی ځمانیت پیل کړي چې اوس هم دوام لري. نوموړی وایي د دې عملیاتو په جریان کې تر اوسه شپږ تنه وسلوال وژل شوي او پنځه تنه نور ژوندي نیول شوي دي.
تیر شپه د کورنی چارو وزارت درې سوه درې ځانګړي قطعي چې افغان ځواکونه دي دوی د حصارک مربوطاتو کې عملیات پیل کړل. اوسنی کوم معلومات چې د ولسوالۍ نه موږ ترلاسه کړي دي په ترڅ کې د دې عملیاتو شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي، پنځه تنه ژوندي د عملیات کوونکو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په یو ډاټسن موټر کې چاودېدونکي توکي موندل شوي چې هغې ته په هماغه محل کې چاودنه ورکړل شوې ده او لا هم تصفیوي عملیات ادامه لري څو په کلي توګه د وسلوال مخالفینو څخه د حصارک ولسوالۍ ټولې سیمې پاکې شي.
د وسلوال طالبانو وین زی غلام مجاهد بیا وای په حصاره کې وژل شوی کسان ملکی وګړي دي او دوی ته کوم مرګ جوړه نه ده اوخته. په ورته وخت کې عبدالزی وای نن سهار شاوخوا له پنځه نیمو بجو راهیسې په چپرهار ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوي چې اوس هم دوام لري.
چپرهار کې د سهار پنځه نیمو بجو راهیسې په دوه درېو هغو پوستو باندې چې سیمه ییز پولیس پکې دي وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي دي، بیا نښتې رامنځته شوي دي. نښتې اوس هم ادامه لري، ارقام لا تروسه نه ترلاسه شوي، خو د چپرهار ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د ملي پولیسو حمایه ورسېدلې ده، جلال آباد نه هم نور قوتونه ورسېدلي دي.
و مو اوریدل چې په ننګرهار کې د حصارکو په ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو جګړه لا هم روانه ده. د کندز په دشت ارچی ولسوالۍ کې خلک له مرکزي حکومت غواړي چې د دې ولایت امنیتي چارواکي له دندې ګوښه کړي. دا چې ولې اجمل آریانی په اړه رپورټ جوړ کړی.
د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د کندز امنیتي چارواکي باید له دندې ګوښه شي. د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د نوموړې ولسوالۍ نوي سلنه سیمه د وسلوالو مخالفینو په ولکې کې ده. هغوی وایي که چیرې په نږدې راتلونکي کې دې ولسوالۍ ته پاملرنه ونه شي په څو ورځو کې به د ولسوالۍ مرکز هم سقوط وکړي. د یادې شوې ولسوالۍ په لسګونه تنه اوسیدونکي په یوه اعتراضي غونډه کې سره راغونډ شوي وو. هغوی د کندز امنیتي چارواکي یې په بېکفایتي تورن کړل. دوی همدارنګه له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې باید د نوموړې ولایت امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړي. د دشت ارچی ولسوالۍ د خلکو استازی مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
نیروهای امنیتي که در ولسوالۍ دشت ارچی است از قبل پولیس
په دشت ارچی ولسوالۍ کې چې د ملي اردو، ملي امنیت، ملي پولیس او سیمه ییزو پولیسو ځواکونه دي په خپل منځ کې همغږي نه لري. په ټوله کې دا د کندوز امنیتي چارواکو بې کفایتي او د مدیریت ضعف ښکارندوی ده چې له امله یې په کندوز کې ناامنیو زور اخیستی دی. قرلوق زیاته کړه چې د نوموړې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته د مرکزي حکومت لخوا هیڅ پاملرنه نه ده شوې. هغه عملیات چې پیل شوي وو نمایشي عملیات وو.
د وخت کمی له امله به دغه رپورټ په بل خبرونه کې بشپړه توګه واورئ. اوس به هم راشو یو بل بله د خبرونې وروستي مطلب هم د اقتصادي خبرونو ته ځانګړی شو. یعنی اقتصادي خبرونه دي چې په ګډه سره اورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي سږ کال د زیتونو حاصلات د تیر کال په پرتله شپږ برابره ډیر سوي دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل لطفالله راشد ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ننګرهار د زیتونو حاصلات تر 200 ټنه ډیر دي، خو تیر کال یې حاصلات یوازې دېرش ټنه وه. ښاغلی راشد وایي د کرنې وزارت په پام کې لري چې په ننګرهار کې د زیتونو باغونو ته پراختیا ورکړي.
سخت کال په 250 جریبه ځمکه کې 15,000 د زیتون ونشته. د کرنې وزارت راتلونکی پلان دا دی چې غواړو 3,000 هکتار ځمکه کې د زیتونو ځنګلونه جوړ کړو.
د ښاغلي راشد په خبره اوس مهال د افغانستان زیتون بهرنیو هیوادونو ته نه صادرېږي، ځکه چې د زیتونو د تصفیه لپاره یوه فابریکه موجوده ده چې یوازې 8 ټنه زیتون تصفیه کوي. نوموړي زیاته کړه کله چې د زیتونو د تصفیه نور امکانات برابر سي نو بهرنیو هیوادونو ته باید د صادراتو ستونزه هم حل سي. ښاغلي راشد د زیتونو د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د بزګرو روزل پر وخت د وپاشي د اوبو ورکولو منظم سیستم او مساعد اقلیم بللی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي د ایران حکومت غواړي پر افغانستان ګاز وپلوري. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل ایران د یوه رسمي مکتوب په ذریعه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لارې د سوداګرۍ وزارت ته استولی دي ویلي چې دغه هیواد غواړي پر افغانستان ګاز وپلوري. د ښاغلي قوقندي په خبره افغان حکومت به پر نړیوالو معیارونو برابر ګاز د خپلو اړتیاو په نظر کې نیولو سره له دغه هیواد رانیسي. نوموړی وایي اوسمهال هم له ایران څخه پرته له کوم تړونه هر کال له 1500 تر شل سلنه د سون مواد لکه تیل او ګاز افغانستان ته واردیږي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنۍ بوجي پاکستاني اوړه 1250 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجي وریجې 1800 افغانۍ، یوه 500 کیلوي بوجي بوره 1800 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 10 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 25 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 25 افغانۍ پلورل کېږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 55 پوله، یوه یورو 50 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ، لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، د امارات یو درهم 15 افغانۍ، دیرش پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
نجیبی زمان نمو د اقتصادي نړۍ خبرونه واوریدل. د افغانستان د کرکټ په اړه تازه خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ای لوبډلې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په لومړي اننګس کې 155 منډو آوټ کړل. لومړی اننګس افغانستان 189 ختم کړی او په دویم اننګس کې هم په یو لوبغاړي سره 19 منډې کړي، یعنی په 1.5 منډو باندې افغانستان مخکې دی. د نن لوبې لپاره افغانستان په ټیم کې شرف الدین اشرف 15، زیمبابوې لوبغاړي آوټ کړي دي. نجی صاحب ته باور ورکړه چې د افغانستان سیمه او نړۍ لاندې خبرونه در واوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه چې نن د 100 ساعتونو لپاره ځنډول شوې و، د عبدالله عبدالله د سرونکو له حضور پرته د مسخین په 2 بجو بیرته پیل شو. د جمهوری ریاست دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله د حشمت خلیل کرزی د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د عقاب 223 په نوم د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په لومړۍ او څلور میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 400 پیښې ثبت کړي. اسرائیل وایي ګومان کیږي د اسرائیل هغه سرتیری چې په غزه کې ندرک و وژل شوی. اسرائیلي ځواکونو نن تایید کړه چې دغه سرتیری د جګړې پر مهال وژل شوی. د چین رسنیو راپور ورکوي چې د تیرې اونۍ په جګړو کې چې د دې هیواد د شمال لویدیځ په سینکیانګ سیمه کې د ایغرو مسلمانانو په سیمه کې وشوي 20 ملکیان او 90 حمله کوونکي وژل شوي. او د لبنان پوځي چارواکي وایي چې د سوریې جنگیالیو د امنیتي ځواکونو 8 غړي وژلې.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته رادیو آزادی خوش آمدین. من فرشتاندا میزبان شما هستم در این برنامه. چون این هفته هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است و همین دلیل در این برنامه روی مسائل تغذیه با شیر مادر صحبت میکنیم. شیر مادر یکی از بهترین مواد غذایی برای تغذیه کودکان شیرخوار میباشد. وجود مواد پروتئینی در شیر مادر کودک را از ابتلا به بیماری های عفونی مانند اسهال، بیماری های سیستم تنفسی مانند عفونت گوش و ریه محافظت میکند و بهترین شرایط رشد و تکامل ذهنی کودکان را هم فراهم میکند. خب در این برنامه دکتر صاحب همایون لودین، مشاور بخش تغذیه مواد غذایی وزارت صحت عامه با ما هستند، البته مهمان ما هستند در این برنامه و در مورد تغذیه با شیر مادر و فواید آن بر ما معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب بپرسین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فواید تغذیه با شیر مادر به ما و شنونده های عزیز معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زه هم په خپل لوبه سره د ازادي رادیو ټول همکارانو ته د دې پروګرام مننه کوم او خپل اوریدونکو څخه هم غواړم چې دغه مهمه موضوعګانی په مختلفو حالات او مختلفو برخو کې ووري او مختلف هم مطرح کړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې دغه اونۍ د مور په شیدو تغذیه نړیواله اونۍ ده او نه یوازې چې په افغانستان کې بلکې په ډیرو ملکونو کې د یو سل اتیا څخه زیاتو ملکونو کې دغه اونۍ لمانځل کیږي. په دې اونۍ کې کوشش کیږي چې د دولت کارمندانو ته د روغتیا همکارانو ته او بالاخره د روغتیایی مراکز لخوا میندو ته او پلارونو ته د ماشومانو د تغذیه په اړه معلومات ورکړي، په ځانګړي ډول د مور په شیدو تغذیه د اهمیت په اړه، او همدارنګه میندو ته مشورې ورکړي چې څرنګه کولی شي خپل شیدې په سم او په مناسبه توګه خپل ماشوم ته ورکړي ترڅو د ماشومانو د بدني، روحي او اجتماعي رشد لامل وګرځيږي. رازمه ستاسو لمړی پوښتنه ده، یقینا چې د مور په شیدو تغذیه ډیر زیاتې ګټې لري، خو په خلاصه ډول په دوو برخو یې تقسیموم. یو د شیدو ګټې دي، یو د مور په شیدو د تغذیه ګټې دي. خپل شیدې یو کامل خواړه دي، لکه څنګه چې موږ تاسو په خپل خوړو کې رنگارنګ مواد اضافه کوو، کله سبزیجات او یا میوجات یا غوښه یا نور پروتین باب لکه لوبیا، نخود او وریجې یا داسې نور، اما د مور په شیدو کې دا ټول مواد ش موجود دي او دي تزورت نشته چې موږ مختلف خواړه ماشوم ته ورکو، اما ګټه اداره چې دا مغذي مواد لري، تیار دي، ګرمیدو ته جت نه لري، ظرف ته جت نه لري او ماشوم لپاره مناسب دي، نه نخلي او نه ته بلستون ز پیدا کوي. دوهم موضوع دا چې د مور په شیدو کې کوم مواد دي هغه د ماشوم لپاره په اسانۍ د جذب وړ دي، لکه کچې ته یو ماشوم د مور په شیدو باندې په خالصه توګه تغذیه شي هغه به کم خونی څخه وساتل شي او هغه وسپنه چې د مور په شیدو کې ماشوم ته رسیږي هغه په مکمل ډول ماشوم ته ورسیږي. نه یواز دا چې دا وسپنه به ماشوم ته ورسیږي، بلکې دا وسپنه به په مکمل ډول جذب شي یا اکثره ته دی جذب شي. ډیر کړه د مور په شیدو باندې چې ماشومان نه تغذیه کیږي او مصنوعي خواړه ورکول کیږي د هغې وسپنه د جذب وړ نه او ماشومان نشي کولای چې دا وسپنه جذب کړي. بل اخره ماشومان په کمخونی او په نورو مختلفو سوء تغذیه باندې اخته کیږي. همدارنګه
ډاکټر صاحب، بله دکتر صاحب، یکی از شنونده های ما روی خط هستن، قاری صاحب عبدالولی از ولایت لغمان، بشنویم که اینا چی میگن. بله
سلام عرض میکنم به شما و دکتر صاحب محترم.
بله بفرمایید.
گفتم که قاری عبدالولی مشفق از لغمان هستم. که شیر مادر برای طفل هم غذا هست و هم دوا، ولی طفله که داریم که 8 ماه هست و هم خواست شیر مادر هم اینا ولی متاسفانه همیشه مریض میشن.
شیر مادر رو گفتن قد شد صدای تا نگه بوره دوباره بگیم. بله بله بفرماین.
گفتم که هم تاو می داشته باشن و همچنان دیگه اسهال میشن همیشه. ما گفتم علتش چی هست؟
شما گفتین که طفلت 6 ماه هست؟
8
ماه. 8 ماه.
اینا غیر از برای طفل غیر از شیر مادر چیز دیگه هم میتن که مادرشان؟
بله ما فقط بعد از 6 ماهگی برای طفل چیزای دیگه نرم برش میتیم.
بله تشکر دکتر صاحب، براتون جوابتان میتن.
محترم قاری عبدالولی مشفق، بسیار خوش شدیم، موضوع بسیار خوب مطرح کردین. یقینا که شیر مادر هم دواست و هم غذا، اما ما دو نقطه را باید در نظر بگیریم که اون نقطه ایستن که وقتی که مادر به طفل خود شیر میتن باید از طرفی خانواده سپورت شوه، یعنی حمایه شوه. وقتی که مادر به طفل خود شیر میتن و در خانه سرشان کار بی حد زیاد باشن و او وقت به این نداشته باشن به طفل خود شیر بتن و یا یکی از نگاه روانی و از نگاه بدنی ناراحت باشن، مادر نمیتنن که شیر کافی تولید کنن. یعنی به این معنی که سیستم عصبی مادر مختل شدن و در خانه زیر فشار آمدن و یا یکی در فامیل ما مردم های زیادی داریم که هیچ متوجه نیستن وقتی که ما سر مادر قار میشیم، این قار مستقیما با طفل خود رابطه دارن. نوع ایج است که وقتی که مادرها را ما زیر فشار میاریم یا قار میشیم یا موضوعات دیگه فشار روحی سر میاریم، مادر نمیتونن که شیر کافی تولید کنن و طفل کمتر شیر مادر میگیرن و زود گشنه میشن. وقتی که طفل گشنه شد در خانه برشان یک غذای دیگه میتن. وقتی که غذای دیگه پیش از شش ماهگی داده شد طبعا طفل به اسارت روبرو میشن. خوشبختانه شما گفتین که تا شش ماه تنها شیری مادر دادین. اما یک نقطه دیگه که ما پیشتر گفتم که دو نقطه بود که یک مادر بود یک مربوط طفل هستن. طفل باید کوشش کنن که خوبتر نگاهداری کنن. وقتی که طفل در هر جای ساتیری میکنن و یا یکی مادر برش غذای دیگه میتن، اما طفل و مادر در وقت تهیه غذا و در وقت دادن غذا نظافت مراعات نمی کنن. مثلا دست خود به صابون نمی شوین. اکثر مادرها میرن کاری خانه می کنن، وقتی که به طفل خود شیر میتن یا غذای دیگه میتن هیچ نظافت مراعات نمی کنن، دست خود به صابون پاک نمی شوین. امیلت هستن که ما میگیم که تغذیه و حفظ صحه با یک دیگه مستقیما رابطه دارن. نباید حفظ صحه مراعات شوه و ازو طفل تاری سال که نشد خوب رشد میکنن.
دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما توخی از زابل هستن، مشنایم که اینا چی صحبت دارن. بله بفرمایید.
السلام علیکم. تو خیلی زابل ولایت شاگیل و تاریخ دکتر صاحب و خورتی تا پول آزادی رادیو کار کنی خواهی دن خوال دنیم در سلام نورن.
بله بفرمایید، مشکل تانه بگوین. بله
محترم دکتر صاحب و خمید بیو خیلی اول خیلی نداد سیون انسان یا یون ماشون سیلی علک لتبیل حاضر دخوا چون زمانه باید دمور او بل کلتی و ماشون یا کشنه دمور پا گیده که لبال علیمان دخوا ما عرضی دلیجی و در قرنامه دخوا سیده و انسان و در کشنه تجزا و رزی و ایده ها اینه دو سیده مور در حیز وینه البته تاست معلوم ده سپه حمل په وخت کې د فزې مرض وي و دا مرض د اکشنی د پاره تغذیه د پدانی کې ورځي نو د دوه دوه پښتنې د قرار کې چې طبي لحاظ زخه هم دغه ده او کاسې بس د
محترم تو خیسب ډیر خپل خبره دی وکړه. نه یوازې چې تاسو زابل خلک مدینه غټه واخلي، بلکې د افغانستان د ګډ ګډ څخه به دغه موضوع نه خل غټه واخلي. لومړی دا چې الله جل شانه د مور شیدې چې پیدا کړي دي د ماشوم لپاره الته آیات کې وتر وړي چې وال والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، یعنی مور پلار دواره ذکر شوی دی، یعنی مور به شیدی ما شوم تمرکی او پلار به تقویه کی تر دو کال پورې او بیرو سیویل کاملاین، یعنی دومر ټینګاری په دې کړه دی چې مکمل دو کال ته شیدی ورکي دا امتیازی خبره شو. نو دو کال پورې ما شوم ته شیدی ورکول د ما شوم حق دی، غالی کی او کجلی وی دواره حق دی د دو کال به نه کمای. اما که زیاته شو کوم مشکل طبي پکې نشته دی. اوس راځم دویمه پوښتنه ته. ډاکټر سیبان او علما دواړه د علم خاوندان دي، کتب دي او که الهي علم دي، دواړه یو بل سره خوا تر خوا روان دي، کوم تناقض په دې کې نشته. بل خاصه په اسلامي نړۍ یا په افغانستان کې حمل په جریان کې اول خو استحاز وینه وجود نه وي، هغه وخت کې د طب د نګره هیز ودریږي او حمل کې هیز نه وي. دا باید واضح شي. دویمه خبره داره چې کما شیدی چې جوړیږي دا د مور په سینو کې یا په تیونه کې جوړیږي. دلته هیڅ قسمه لار نشته چې د مور د تخمدان یا د مور د رحم څخه د کوم لار تلوي، بلکې دا شیدی په تیونه کې زی په زی جوړیږي. اما په وجود کې دوه قسمه هورمون دی، یو ته اوکسیتوسین وي یو ته پرولاکتین وي. دغه پرولاکتین د انسان د اعصابو له خوا راځي او د مور شیدو ته د مور سینو فش باندې یو دغه راولي انزایم افرازي د پرولاکتین په نامه چې تاسو شیدی جوړ کړئ. نو دلته په سینو کې شیدی جوړ کیږي او اوکسیتوسین دته د جاری کیدلو هورمون وي. دغه هورمون دغه شیدی رواني. اما کچې ته ماشوم شدی و نروی شدی نه جوړیږي. امدا علت ده که یو امور د حمل په جریان کې ماشوم تشدی هم ورکی او په بطن کې بل ماشوم هم ده. دواړو ماشومان ته تغذیه کول شي، یعنی هغه ماشوم چې په گیډه کې دی هغه د نوم د لارې نه تغذیه کیږي او دغه ماشوم د شدی ورکی دا د خپل سینو نش تغذیه کوي. هیڅ یو بل سره رابطه نه لري. اما یو نقطه ډیره مهمه ده، هغه دا چې دغه مور ته باید د درې کسانو تغذیه ورکړي شي. دې مور ته باید د درې کسانو توجه وکړي شي. یو هغه ماشوم چې په گیډه کې دی هغه اندازه هم باید یو پر 15 برخه اضافي خواړه باید د غیر خطر ورکی او یو پر 15 برخه باید شیدو خورن که ماشوم له خاطره شیدی ورکی او خپل ځان له خاطره هم نو که خ خواړه خې صلاحت او زر زر خورو خوري نو مور با ماشوم ته پوره ګټه ورسی هیڅ مشکل نشته.
بله دکتر صاحب، بازم یکی از شنوندای ما از ولایت قندهار روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ما د ډاکټر صاحب دا غوښتنه ده چې موږ یو د اټو کال ماشوم دی د ادرا ریډیو ری په دغه اړه د معلومات راکړي ته له هر له څه کې به کېږي به وي کوي
د څو کالو دی؟
د اټو کالو دی. د اټو
هم ډاکټر ته دی وړي دی؟
نه نه، ډاکټر ته موږ وسه.
آه تشکر. شنونده عزیز، موضوع مورد بحث ما تغذیه با شیر مادر است. اگر میشه شما که تماس گرفتین در رابطه با مشکلات که با طفلایتان با تغذیه با شیر مادر دارن یا که فواید شیر مادر چیست، این را میتونین زنگ بزنین و پرسان کنین. دکتر صاحب، بسیاری مادرایی که شیر ندارن یا شیرشان برای طفلشان کافی نمیباشه، و آیا کودکان از یا بسوی تغذیه دچار میشن و یا باید به طفل خود از کدام شیر استفاده کنن و بتن و کدام مواد خوراکی برشان بتن که اینا بسوی تغذیه مبتلا نشن؟
بسیار خوب سوال کردین. اول خو ما میگم که طفلایی که در ساعت اول شیر مادر نمیگیرن اینا به زردی مقدم مبتلا میشن و همیش فلا یا شیر اول مادر که برای 30 روز است، این اگر به طفل داده شون رودیشان قوی میشن و اولین مواد غایته زود خارج میشن و باعث زردی مقدم نمیشن و طفل نجات پیدا میکنن از بردن به یک شفاخانه و به یک دکتر به دیگر دکتر. میایم سر این نقطه که بعضی مادرها شکایت میکنن که شیرم کم است یا شیر ندارم. اینجا یک نقطه بسیار زیاد مهم هستن که یک خوب پیشتر یادآوری کردم که مادر باید کاملا مستريح باشن، آرام باشن، خوش باشن، وقت کافی به طفل خود داشته باشن. پیش از شیر دادن باید مادر زیاد به طفل خود ببینن، به طفل خود محبت بتن و خانواده باید به مادر طفل محبت بتن و وقت بتن. اما وقتی که محبت داد، وقت داد و مادر کاملا از نگاه غذا و از نگاه استراحت راحت و مکفی بود، بعد از او نقطه جالب و مهمی است که تماس و وضعیت مناسب در جریان شیردهی باید داشته باشند. مادرای ما میبینیم که وقتی که به طفل خود شیر میتن طریقه درست شیردهی را یاد ندارن و میگن که طفلم سرم دان میزنن یا دندان میزنن و بالاخره سیدی مادر زخمی میشن و مادر بسیار ناراحت میبشن. این طفلا وقتی میشن که مادر به طریقه درست به طفل خود شیر ندادن. یعنی به این معنا چهار نقطه است که باید همه مادرها باید در نظر داشته باشند. نقطه اول، وقتی که با طفل خود شیر میدن باید دان طفل کاملا باز باشن، نه اینکه کم باز باشن و کمیشن داخل لفته باشن، باید کاملا دان طفل باز باشن. دوم چی است؟ وقتی که با طفل خود شیر میدن باید جای سیایی سیدی مادر باید اکثریتش در دان طفل باشن، بخاطر که ذخایر شیری اوج است. اگر او ذخیره خالی شد دوباره شیر تولید میشن، اگر اوج خالی نشد شیر دومی تولید نمیشن و بالاخره اعصاب میگن که اینجا شیر خارج نمیشن، دیگه تولید شیر کم میشن. سوم، وقتی که شیر میگیرن طفل باید مادر باید متوجه باشن که لب پایینی یا طفل داخل قاط نباشن. وقتی که لبی پایینی طفل داخل قاط بود هوا داخل میشن و خوبتر شیر گرفتن نمیتونن، بطنی تشوشات و یا دردهای بطن پیدا میشن و شیر کافی نمیگیرن، بالاخره شیری مادر کم میشه.
ای که شیرشان کم باشه، یعنی واقعا شیر نداشته باشه، چی چیزایی را باید بتن، یعنی که جاگزین شیر مادر شه؟
بالکل عالی، میایم سر این موضوع.
یک شنونده ما روی خط از مشکل از اون میبینیم چی است، بعد از باز ریاضی مثلا میفرسته. بله
سلام علیکم دکتر صاحب، جان جور بخیر.
وعلیکم السلام.
بفرمایید. بله،
یک طفل 16 ماه عمرش است تقریبا، ابتدای تولد کیده بود و مرض مننجیت گرفتار بود و در شفاخانه اون عمری بود تداوی کردیم. خوب شده نسبتا، حالا بسیار ضعیف است، هم تو مادرش هم شیر نداره دیگه. نمیفهمم که چه بدیم تا یگان خود بعد از دیگه مادر شیر نداره. علی ضعیف است، هم تو مرض یک سال و تو بولم کلاسم تو
سایست انشاءالله.
بله بفرمایید دکتر صاحب، مشکل
خب ما همین نقطه قبلی نهایی میسازم، بعد از میاییم به سوال امی بیادری ما که از پلخمری تشویش داشتن. وقتی که مادرها طریقه درست شیردهی استفاده نکنن، یعنی به این معنی که کاملا نوک پستان تناد نوک پستان دان طفل باشن، یعنی اما جای سی که قناتای شیری وجود دارن او داخل دان طفل نیستن و سر این فشار که وارد نشانه لبی پایینی طفل طرف داخل قط باشن و همچنان دان طفل کاملا باز نیستن که سر جای مختلفی سیدی مادر فشار بیارن، امیلت است که شیر تولید نمیشن. و نقطه دیگه که
کدام غذا یا کدام شیر مثلا جایگزین شیر مادر میشه؟
هیچ غذا و هیچ شیر جایگزین شیر مادر نمیشن. در جهان هیچ کس نتونستن که شیرای پودری پیدا کنن یا دیگه غذا. یگانه راهی است که دوباره باید امی مادر شیر خود شروع کنن. یعنی ما برای شما گفتم میتونم که مادر کلالا را ما دیدیم که مادر طفل فوت کرده وقتی که در شفاخانه دوارد سوی تغذی بستر شدن، ما به مادرکانان گفتیم که طفل باید یک مادر دیگه شیر بدن چون شیرای پودری هیچ وقت جای شیر مادر نمیگیرن. مادرکانان گفتن که نه، ما دارن نه خاله دارن نه کس دیگه دارن که وقتی شیر دادن باشن. بالاخره سرایمی مادرکانان کار شدن و خود مادرکانان بعد از 16 سال که به طفل خود شیر نداده بود شیرش پیدا شد و طفل و نواسی خود شیر دادن. یعنی به این معنی که وقتی که مادرها به این مشکل روبرو میشن و کوشش کنن که احساسات خود قسمی بیارن که شیر ما میتونم، هر مادر به دو طفل کاملا شیر داده میتونن، اما امی که طریقه درست داشته باشن. اگر شیر کم شد یا از بین رفت، دوباره کوشش کنن که طفل خوبتر برای خود بانن که شیر بگیرن. و دومی که مادر باید با مشاورین تغذیه با شیر مادر که در تمام کلینیکا وجود دارند در هر نقاط افغانستان قابل سبا ترینینگ گرفتن که چه قسم با مادرش مشوره بتن که شیر دهی دوباره را ایجاد کنن. مادرها میتونن دوباره شیر خود پیدا کنن و این چندی فاکتور است. یک طریقش هستن که مادرها باید یک نفر دیگه داشته باشن که ایرا تقویه کنن و پشتش یک قسم مساج میتن و بعد از مساج دادن طفل خود شیر میتن کم 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 بالاخره در ظرف دو هفته شیر کاملا.
دکتر صاحب یک شنوند دیگه ما روی خط هست از کابل، مشنو اینا چی میگن؟ باز بعد از او جواب اردوشان یک جای میدیم. بله بفرمایید.
بله رحیم الله سلام، از کابل تماس گرفتم. سلام میکنم با شما مهمان عزیزتون.
سلامت باشین، بفرمایید.
من دکتر سیه سوال دارم، یک دوما هستم شیر مادر بسش نمی کنه، گوش نمی باشه، امیر چیز می کنه، من سیر نمی شه، چی دیگه چی غذا بتونم که
صحیح
میشه؟
تشکر، شما منتظر باشین دکتر سیه برتان جواب میده. دکتر سیه اول از او برادر ما کسپل خمری و تماس شده بودن.
ما پیش از اینکه جوابات بتونم، من خاطری خودم میتونم میگم را که هر وقت به شفاخانه میرم و هر طفل میبینم که و هر طفلی که در دانش شیر چشک باشه اینقدر خفا میشم، اینقدر خفا میشم که کسی که مادر داشته باشن او باید هیچ وقت شیر چشک به طفل خود ندن. اگر طفل خود از بین میبرن و ما برش بی 52 میگم شیر چشک، اگر طفل خود از بین میبرن یا ظاهرا یا داخلا نباید شیر چشک باید کسی بدن. بسیار خوب سوال کردین. میفهمم برادر قبلی ما که از پلی خمری گفتن که طفلش منینجیت بود 16 ماه است، فعلا بسیار ضعیف هستن. اکثر طفلایی که مریض شون طفلا اشتها کم میشن و در جریان مرض وقتی که اشتهاش کم شد کسی دیگه کوشش نمی کنه که با طفل کمک کنن و با مادرش که اون زود زود شیر خود بدن دوباره یه مجدد شون و شیرش دوباره ایجاد شون. همین علت هستن که ما باید به طفل خود توجه کنیم و اما طفل 16 ماهه تان باید غذای کافی بگیرن. یعنی به این معنی که اگر شیر مادر فعلا میگیرن بسیار خوب، اگر شیر مادر نمیگیرن غذاهای خانگی برش قسمی جور کنین که این غذا انرژی زیاد داشته باشن، قوت زیاد داشته باشن، مانند گوشت، لوبیا، نخود، برنج و کچالو. این چیز خود هر جای موجود است. کچالو خود بامیان مرفته میقدر زیاد بود که یک بوجیش 200 افغانی میدادن. اینی به این معنی که ولایت غریبی ما هم کچالو و نخود میتونه که بخرن. امی کچالو نخود با زردک و کدو یک جا پخته کنین، مانند حلوا و شولی ترکاری بر طفل بتین، نه مانند شوروا. ما مخالف شوروا هستیم، ما مخالف مواد ابگین هستیم، به خاطر که میده طفل 200 سی سی ظرفیت دارن، مانند یک باندازی یک گلاس چای خوری. وقتی که ما یک گلاس چای خوری برای طفل شروع بتیم دو نصف کاشوغ مواد غذایی وجود ندارن دیگه، کلش مایس. به این خاطر است وقتی که به طفل خود توجه میکنین 3 تا 5 وقت علاوه از شیری مادر غذاهای خانگی که ما غذای متممه میگیم برش داده شود، غذا باید غلیظ باشن، نیمه جامد باشن، مثل که کلانا میخوره قسمی، مانند فیرنی نرم باشن اما ابگین نباشن. دو باید گوشت باشن، جگر باشن. اگر 1 کیلو گوشت ما بخریم 12 روزی یک طفل میشن. چرا ما بخوریم؟ اگر ما نمیخوریم با طفل خود باید بخریم. دوم اگر گوشت نباشن لوبیا نخود اس بابرین یک جا شون کاشوغ برش داده شون و 1/4 یک گلاس یا یک کاسی مذخوری اگر به طفل بتیم در یک ساعت می کانسر خلاص کنه میتنه، اما به طفل خود باید وقت بدیم. میایم برادر رحیم الله ما که طفل دو ماه داشتن، یقینا که اگر مادر تقویه نشه و مادر به طفل خود به شکل مناسب شیر نتا، شیر خوش میشه، به خاطر که شیر فورا یادم خود پستان مادر تولید میشن و ایجا پیشتر گفتم که زود زود دادن شیر باعث میشن که شیر زیاد تولید شون. اکثر مادرها بعد از ولادت، بلخاص مادرهایی که اول باریستن، بعد از ولادت آمده به این نیستن که شیر به اندازه درستش و کافی بر طفل خود بتن و یا ای که در جامعه میترسه و شرمش میاینده پیشونی هر نفر شیر دادن میتنن. وقتی که از زفتر از 30 ساعت در دو بار شیر دهی وقفه پیدا شد، شیر مادر کم میشن، بالاخره کم بودن باعث خشک شدن شیر مادر میشن. امی مادری طفل دو ماهه باید کوشش کنن که زود زود به طفل خود شیر بتن. وقتی که شیر میتن باید تکیه کنن، نه ای که خود خم کنن سر طفل خود. اکثر مادرها وقتی که ما میبینیم خود کاملا خم میکنه سر طفل خود و سیدی خود قسمی میگیرن و دو انگشت مثل قیچی میگیرن، وقتی که سیدی را بین دو انگشت بیارن جریان شیر قطع میشن یا کم میشن. وقتی که جریان شیر کم شد، طفل سیدی مادر ایلا میکنن که ایلا کرد، شیر تجمع میکنن، تجمع که کرد بالاخره شیر تولید نمیشن و مادر شکایت میکنه که من درد سیدیه دارم یا ابسه یا دانه دارم. مادرها باید کوشش کنن که تمام شیر سر طفل خود خالی کنن. امی مادری که به طفل خود زود زود شیر بتن به طریقه درستی که پیشتر گفتم که اما جای سیاهی پستان مادر کاملا یا اکثریتش دادن طفل باشن، کاملا شیر به طفل میرن. شب و روز باید شیر داده شون و هر 2 ساعت یا 1.5 ساعت 3 ساعت باید شیر باید به طفل داده شون.
دکتر صاحب اسدالله از احمد شاه بابا روی خط هستن، رحمت الله. بله،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بخنه غواره مخوری دی ما یو پختنه و داکتر سید بخن
بفرمایین، مطرح کنین سوالتان.
زما پختنه تا دی اره و البته دی ماشون دی مور پاره و را دی ما خپلا کرده دا دی ما وره لور و لغا و تقریبا دو کلنه دا و اغا مور تا زنانوی تکلیف پیدا سو دی اغیر نورست دی مور دا سینی وش بیخی و لکیسی و چیسی البته اغا دی نرمال حالت نه تقریبا بدری برابر دیر و لیسی و دی او تقریبا و اتنیش کی چې دا حالت په روان نه نوزه کما ته د ډاکټر سره هدایت کی کدا مور ته څه پکاري دې دوا دی نه میګانه یا د تغذیه د لارې چې دا غشینی دې ته غټ شي د پختنه وسه دې ما
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بفرمایئ
ګران اورو رحمت الله. اول خدا بهم چې د مور د سینو په سایز کې هر وخت فرق کوي. کله چې یو مور مرشوم ته شیدې ورکې په دې وخت کې او یا د حمل په جریان کې غټیږي او د الله جل شنو خلقت دی، په دې کې شهم زیاتیږي، په دې کې نور مواد زیاتیږي. کله چې بیت مرشوم باندې شیدې قطع کیږي هغه اندازه بیت کمیږي. دا د تشویش وړ خبره نه ده. زه به تاسو ته دا خبره وکم چې د سیمین دی ما کتلې زد نړۍ په کچه باندې په ډیر ملکونو کې ګرځیدلې ما او دغه موضوعګان مې ډیر ملکونو کې کتلې چې د سیمین دي شته چې لکه د پوستک په شان لکه نارینه په شان ته هوار جلد لري، اما مرشوم ته کمل شدی ور کړی دی. دغه د سینو غټواله د شودو په موجودیت کې د شودو په زیاتوالي او کمال کې هیڅ رول نه لري، بلکې دغه یو تثبیت کون کې او استحکام کون کې مواد چې دي ته سپورټینګ ټیشو وي. مهمه خبره دا ده چې ماشوم ته کوم شدی ور کوي، زرزر دي شدی ور کوي، که هموار سینې هم ولري شدی تولیدیږي. کچیر ته بیا هم چا سر تشویش وي، موږ په کابل او په ولایاتو کې په هر کلینیک کې د مور په شدو تغذیه مشوره کون کی تربیه کړی، یعنی قابلیت تاسو ورشي ټول قابلیت یا اکثریت قابلیت منګه دغه زدکړه ور کړی ده. که تاسو کابل کې وګورئ ملالۍ زیژنتون دی، در بلخی شفخانه ده، همدارنګ خیرخانه شفخانه ده، یا نور دي، تاسو کولای شئ چې ریشي او د مور په شدو تغذیه مشوره کون کو قابلیت سره او ډاکټرانو نسوی له دې سره مشوره وکړي، هغه تاسو ته اطمینان درکې او تاسو کور ولا به مطمئن شئ چې زما شوده به ان شاء الله پیدا کیږي ګولاو کو اواری سینی هم ولري.
بله دکتر صاحب، بعض مادرها زمانی که عمل میشن مخصوصا در عمل جراحی سیزارین قرار میگیرن، اینا باز شکایت میکنن که بعد از عمل جراحی شیر از یا کم میشه یا کاملا شیرشان خشک میشه. این مسئله چطور است و باید به خاطر زیاد شدن شیر از یا چی شوه؟
بسیار خوب، این نقطه است که ما با دکترها همیش در مشکل رو بروستیم. هر وقت میگیم مادرایی که سیزارین میشن اینا رو یک انستیزی میگن که ما بهش اسپاینال میگیم، یعنی در اسپاینال انستیزیا اسمی
هستند که مادر کاملا بیهوش نمیشن و فوراً بعد از عملیات مادر میتونن مثل مادر نرمال به طفل خود شیر بدن، اما با کمک نرس قابله و یا پیواز رد برن تا طفل خود به مادر بتن و مادر به طفل خود شیر بتن. کم شدنش علت ایستن وقتی که طفل در ساعت اول شیر مادر نگرفت، شیر مادر کم شده میرن. وقتی که در روز اول نگرفت، بازم شیر کم میشن. و اگر در سه روز اول تا یک هفته شیر مادر نگرفت، کاملا خشک میشن و شیر هیچ نمیباشن. امی علت است ما مادران میگیم که زود زود به طفلتان شیر بتن. هیچ قسم مواد وجود ندارن که شیر مادر را زیاد کنن. یگانه چیز استراحت است و غذای کافی مقوی برای مادر هستن که مادر غذا بگیرن به طفل خود خوب شیر تولید کرده میتونن. همین علت هستن که ما مادر را میگم شیری بیشتر تولیدی بیشتر. هر قدر که زیاد شیر میتن اما قدر تولیدش زیاد باشه.
کدام طفلا باید تا سن چند سالگی بهشان شیر داده شود؟
تمام طفلا، چی بچه است کی چی دختر است، باید تا دو سالگی و یا اضافه تر از دو سال شیر مادر بگیرن. تا شش ماه کاملا خالصا شیر مادر که غیر شیر مادر حتی یک قطره آب هم نباشن، نه زوف باشن، نه گریپ واتر باشن، نه دیگه مواد لعنتی کشنده طفلای ما باشن، بلکه یگانه چیز اون نعمت خداوندی است که شیر مادر است به طفل خود تا شش ماه و بعد از شش ماه تو دو سالگی شیر مادر در پالوش غذای متممه که پسانتر ما شما سر این موضوع زیاد بحث میکنیم.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی همچنان ادامه داره و دکتر صاحب در بخش بعدی برنامه در مورد از اینکه کدام نوع غذاها باعث زیاد شیر مادر میشه بر ما بر شنونده های عزیز معلومات میده. حالا رسیدیم به ساعت 3 استودیو، ساعت 3 نشان میده و جوبین احمدی در استودیو با ما هستند و خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را به شما پیشکش می کند.